آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادم یم اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 12:00 بجې دی په افغانستان کې د شپې 9:00 بجې دی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز تاسو پام را اړوم
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دانیل فیلډمن وایي چې امریکا د ملا محمد عمر په مړینې خبره نه و استرالیا څرنګوالان وایي چې دوی مطمئن دي چې د ریونیون په ټاپو کې د الوتکې پیدا شوې ټوټه د ایم ایچ 300 بیا ماليزیا الوتکې ټوټه ده او چین د دغه هیواد حاکم کمونیست ګوند یو لوړ رتبه نظامي مشر د رشوت خوري په تور نیول یو محکمه کوي
نن د جمعې ورځ د 1949 کال د اسد د میاشتې نه هم ده د 2015 کال د جولای د میاشتې یو د شمه کیږي د طالبانو نوې مشر ملا اختر محمد منصور څوک ده د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه بعد افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو څه اغیزه وکي منګه په دې باره کې د افغانستان او پاکستان د چارو د پاره د امریکا د پخوانی خاص استازي جیمز دابن سره مرکه کړې ده د دې مرکه غټی کې لګرسته اوري نن دا د بی ډیری پروګرام حمله روس ساسه فرمایشي سندر نشرو خو اوس ز زیبا خادم او حسیب الکوزید د ساعت خبرونه وای
د ملا عمر د امرینې د اعلان وروسته طالبان سردنن د نیو مشرتابه سره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوي طالبانو ملا اختر محمد منصور چې د ملا عمر معاون وو د دې ډلې د نیو مشر په توګه ټاکلې دي طالبانو په بیانیه کې د ملا عمر مرګ تایید کړی دي خو نور جزئیات نه دي ورکړي د طالبانو یو ویان قری یوسف احمدی مطبوعاتو ته په یو استول سوي بیان کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په مال د افغانستان د محاکمو رئیس مولوی حیات الله خونزاده او د مولوی جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د طالبانو د نوي مشر د مرستيالانو په توګه ټاکل سوي دي امریکا د 2001 کال د تورسي بریدونو وروسته د ملا عمر پر سر $10 میلیون انعام شوی وو ملا عمر د طالبانو روحاني مشر او قومندان وو او د یوې لسیزې نه زیاته موده د دې ډلې مشري وکړه
د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما ځنګړي استازي دانیل فیلډمن ویلي دي طالبانو د ملا محمد عمر خوندمړینې خبر پټ ساتلې وو او امریکا هم سورز وړاندې د هغه د مړینې په باب باوري معلومات ترلاسه کړل دانیل فیلډمن اسلام آباد او کابل ته د سفر په ترڅ کې نن د امریکا په سفارت کې د خبريالانو د یوې ډلې سره په خبرو کې ویل چې امریکایي چارواکي هم د مخه د ملا محمد عمر د مړینې نه نو خبر د امریکایي چارواکي ویل چې دا سفر د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ځنګړي استازي په توګه وروستی سفر دی هغه ویل چې بیرته خصوصي سکتور ته د کار لپاره ورسنیږي خاغلی فیلمن هیله څرګنده کړې ده چې طالبان به د رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه به ومني هغه ویلي دي چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې د سولې بهیر ته لیوالتیا لري او داسې ګڼي چې همدا پخلاینه د افغانستان د ثبات لپاره تر ټولو لنډه لاره ده
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د میپ میاشت کې جنرال جوزف ډنفرد د پوز د لیډر سیس څوکۍ ته نومولی و اوس د امریکا سنا د هغه ټاکنه د رایو په اتفاق سره تایید کړې ده جنرال ډنفرد نه 50 کلن دی او اوس د امریکا د سمندري ځواکونو قومندان دی هغه به د جنرال مارټن ډیمسي ځای ونیسي چې د لیډر سیس په توګه د دندې له اجرا کولو وروسته اوس تقاعد کوي د مې د میاشتې په 5مه کله چې جمهور رئیس اوباما هغه د لیډر سیس څوکۍ ته ونوموه وی ویل چې جنرال ډنفرد د پوز له پیاوړو منصبدارانو څخه دی او هغه یو نوښتګر او ستراتیجیست دی په متحده ایالاتو کې د پوځ لوی درسې جمهور رئیس او دفاع وزیر ته د یو لوړ پوړي پوځي سلاکار په توګه دنده ترسره کوي دا څوکۍ په مستقیمه توګه عملیاتي صلاحیت نه لري حکومت د لوی درسې څخه هدایت اخلي او بیا اوامر صادروي دا څوکۍ د جګړې او سولې اړوند موضوعګانو باندې ستر نفوذ لري او لوی درسې ته د پوځ د وسلوالو ځواکونو د عامه سمبول په سترګه کتل کیږي جنرال دانفورد د 2013 کال فبروري څخه د 2013 کال تر اگست پورې په افغانستان کې د ناتو وایس اف ځواکونو د قومندان په توګه دنده تر سره کړې ده. په افغانستان کې د دانفورد د قومنداني پر وخت په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو زیات شمیر لاغي وات څخه وتل او امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل. خو جنرال دانفورد د سپینمړی دې ته واڅول چې د افغانستان څخه ټول ځواکونه ونه باسي او یو کوچنی ډله امریکایي سرتیری د 2013 کال وروسته هم په افغانستان کې پریږدي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. آسترالیایي سرانوالان وایي چې دوی مطمئن دي چې د ری یونین په ټاپو کې د الوتکې د پیدا شوې ټوټې د ام ایچ 300 او ماليزیایي الوتکې ټوټه ده چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د 209 دیش کسانو سره ترې تم شو. د استرالیا د ترانسپورت د مسؤلیت ادارې نن د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې چارواکي به په راتلونکو څو ساعتونو کې د الوتکې د پیدا شوې ټوټې د معاینې نتایج اعلان کاندي. مخکې له دې چې فرانسې ته سفر وکړي چې په روانو پلټنو کې برخه واخلي، د مالیزیا د هوایي چلند مشر عزرالدین عبدالرحمن د پیدا شوې ټوټې د اهمیت په هکله خبرې کړې او داسې یې ویلي دي:
is consistent with some of the modeling we've done in relation to current movements and our predictions.
The الوتکې ټوټه د مدغاسکر په ختیځ کې د ریونین د ټاپو په ساحلي سیمه کې د چهارشنبه په ورځ پیدا شوه. د استرالیا د صدر اعظم مرستیال رینټرس داسې ویلي دي. د ویلي دي چې د الوتکې ټوټه د ریونین په ټاپو کې یا د مدغاسکر په سیمه کې پیدا شوې ده او وایي چې زمونږ د اوبو د موجونو د هغېس محاسبه سره سرخوري چې په دغه تړاو موکړي وو. خاغلی ترس ویلی دی چې استرالیا به په تشخیص شوی سیمه کې د مالیزیا په ورکه شوی الوتکه پسې خپل لټون ته ادامه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
یو اتلس میاشتنی فلسطینی ماشوم هغه مهال په یو کور کې وجل سوی دی چې نن د جمعې په ورځ پکښې اور ولګول سو. اسرائیلي پولیس وایي چې اور یهودي افراطیانو ولګوي. چارواکي وایي چې پیښه د دوما په کلي کې رامنځته سوې او د ماشوم خوران هم په اور کې سوځېدلی دي. اسرائیلي پولیس وایي چې په برید کوونکو پسې یې لټون پیل کړی دی. هغوی د تیښتې نه مخکې پر یو دیوال باندې په یهودي ژبه لیکنه کړې وه. اسرائیلو دا برید غندلی دی خو فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو باندې تور لګولی دی چې د پیښې مسؤلیت لري.
د چین مقاماتو د دې ملک د حاکم کمونست ګوند څخه 3 کلن پوځي مشر ګیو باکسیونګ شړلی دی. هغه د پوځیانو د ډلې نه تر ټولو یو لوړ رتبه چارواکی دی چې د جمهور رئیس جی جی پینګ د اداري فساد د مبارزې په لړ کې د ګوند استل کېږي. ټاکل شوی ده چې هغه به د کمونست ګوند په محکمه کې محاکمه شي او ښایي د بند سزا پیراووزي. ګیو باندې دا تور دی چې د پوځي ترفیع ورکولو په بدل کې رشوت اخیستی دی.
د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتلو اداره وایي چې د هغه زمري د وژل کېدو په هکله پلټنې کوي چې د رواني میاشتې په پیل کې په زیمبابوې کې د یو امریکایي ډاکټر لخوا ښکار سوی او وژل سوی دی. امریکایي ډاکټر اوس پټ دی. د امریکا د وحشي حیواناتو د ساتنې ادارې پرون د پنجشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې په دې هکله یې تحقیقات پیل کړي دي او تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلی چې د امریکایي ډاکټر والټر پامر سره خبرې وکړي. ډاکټر پامر د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې د غاښو کلینیک لري او څو ورځې مخکې مطبوعات ته ویلي وو چې هغه د سیسل په نامه د زمري د وژل کېدو وروسته سخت پښیمانه دی. د ښکار نړیوالې ډلې ویلي دي چې هغوی د روانو تحقیقاتو ملاتړ کوي او دا چې د ډاکټر پامر جواز یې چې ښکار وکړي لغوه کړی دی. سپینې ماڼۍ هم د پنجشنبې په ورځ ویل چې پر هغې عریضې باندې اوس غور کوي چې 100,000 کسانو لاسلیک کړی دی او پکښې د ډاکټر پامر نه د تحقیقاتو غوښتنه سوې ده.
یو کوریایي الاصل کاناډایي عیسوي مبلغ چې د جنوري د میاشتې راهیسې په شمالي کوریا کې بندي ده اعتراف کړی دی چې د شمالي کوریا په ضد د تخریبي اعمالو توطیه جوړوله. د پیونګیان خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې ریورن هیون سولم په تورنټو کې د یوې کلیسا پادري دی. په یو خبري کانفرانس کې دا منلې ده چې د شمالي کوریا په ضد توطیه جوړوله او غوښتل چې په شمالي کوریا کې مذهبي نظام تاسیس کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د سږ کال د اپریل نه د جون تر میاشتې پورې 2.3% ثابت مخته کړی دی. د تجارت وزارت پرون د پنځمبه پرز ریپورت ورکړی به ویل چې د کال په دویمه روبه کې د مستهلکینو په لګښتونو او په صادراتو کې زیاتوالی د نړۍ دغه تر ټولو ستر اقتصاد پر مخ پیولې دی. امریکایي اقتصاد پوهان د کال په دویمه نیمایي کې د هیواد د نور اقتصادي ودې په تمه هم دي چې احتمالاً به